السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزیم تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري په دغه پروګرام کې چې دویمه نیمایي د یو کلی زرغګونو راډیو ډرامې او ځینو رپورټونو ته ځانګړې ده. په لومړۍ نیمایي کې مهم خبرونه او راپورونه درته لرو. په مهمو راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې وروستۍ څرګندونې رد کړې. واشنگټن پوسټ ویلي دي چې ولسمشر اشرف غني په داسې حال کې چې اقتصادی ستونزې زیاتې دي او خلک وزګاره شوي دي او همدارس تاوتریخوالی هم دوام لري په لانجو کې راګیر دی. نن د پاکستان د تاسیس اویایمه کلیزه ده. دغه ورځ په پاکستان کې ونمانځل شو په خاصې مراسمو باندې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي وسلوالو طالبانو ته په وروستیو 24 ساعتونو کې په غورما، جانیخیلو او سیاد ولسوالیو کې سخت تلفات رسیدلی دي. د فاریاب د غورما ولسوالۍ له مرکزه نن سهار وسلوالو طالبان وایستل شول. په هرات کې د 4500 کورونو چې د طالبانو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې و برق قطع سوی دی. او نن د پاکستان ولسمشر پر خپلو خلکو غږ وکړ چې په هغه هیواد کې اعتدال او معقولیت ته ځای ورکړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي وسلوالو طالبانو ته په وروستیو 24 ساعتونو کې په غورما، جانیخیلو او سیاد ولسوالیو کې سخت تلفات رسیدلی دي. په دغو دریو ولسوالیو کې له څو مودې راهیسې سخت جنگ روان دی. طارق شاه بهرامي نن په کابل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې وسلوال طالبان نه دي بریالي سوي چې سږ کال د جګړې له شدت سره هم خپل ستراتیژیک هدف ته ورسیږي.
تا 48 ساعت گذشته ما گفتم میتونم حملاتی را که در بالای غورما انجام دادن اینا با شدیدترین عکس العمل روبرو شدن و قوی ترین تلفات رو دادن.
دی رپورت جزئیات په ورسته په خبرونه کې درته وړاندې سي. د فاریاب غورما ولسوالۍ له مرکز نن وسلوال طالبان وایستل شو. د غورما ولسوال مولوي عبد الله وافق نن ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ پر مرکز د هوایي بریدونو له امله وسلوال طالبان تیښتتا ارسوي دي. هغه څرګنده کړه چې د غورما پر مرکز په بمباري کې لسکونه وسلوال طالبان وشل سوي دي. په هرات کې د 4500 کورونو چې د طالبانو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې وو برق قطع سو. د هرات د برښنا رئیس وحید احمد کامرانی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ګلران او رباتسنګي ولسوالیو د زیاتو سیمو کې چې وسلوالو طالبانو هلته واکمني درلوده هره میاشت د برق پیسې ټولولې او سلګونو زره افغانۍ هره میاشت د وسلوالو طالبانو لاسته ورکړې. د شاغلي کامرانی په وینا حکومت پرون د وسلوالو طالبانو د دې مالی سرچینې د بندولو لپاره د ګلران ولسوالۍ د مرکز په ګډون د زیاتو کلیو د برېښنا جریان قطع کړی دی.
عدم پرداخت صرفیه‌های برق توسط بعضی از افراد زورمند و بخصوص ساعات تحت تسلط طالبان، ما مجبور شدیم که برق ولسوالی گلران به طور مکمل به شمول مرکز ولسوالی گلران قطع کنیم. از دیروز برق قطع شده و همچنان هفته غیریه ولسوالی رباتسنگی. تقریبا نشه هر دوره 400 یا الی 500 هزار افغانی به جیب طالبان میره.
شغلی کامرانی وویل د ګلران ولسوالۍ د ټولو سیمو په کوشکر باتسنګي کې د ولسو کلیو برق قطع سوی دی. د هغه په وینا وسلوالو طالبانو ته هره میاشت له 4 تر 5 لکو افغانیو عاید ورته. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر دې وروسته وسلوالو طالبانو تیره شپه د برېښنا یوه پایه والوزوله او هرات ښار ته یې د ترکمنستان د برق جریان قطع کړی دی. خو د هرات والي ویاندي ویلي چې دوی به د برېښنا پر پایو او موزو د وسلوالو طالبانو د حملو مخنیوی وکړي. نن د یو خپلواک هیواد په توګه د پاکستان د تشکیل او یایمه کلیزه ده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملي بیرغ پورته کړ. په دې مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د چین د صدر اعظم مرستیال وانګ یانګ هم حضور درلود. د پاکستان ولسمشر یو شمېر وتلو پاکستانیانو ته افتخاري مډالونه ورکړل او خلکو ته په وینا کې وویل
پتن عزیز کو آج جن چیلنجوں کا سامنا ہے
دا وای کوم ستونزو ته په پام کې زموږ ګران هیواد په دې ورځو کې ورسره مخامخ دی مهمه ده چې مسایل ته له احساسي او جذباتي دي د پرته په هیواد کې وکتل شي او په هیواد کې اعتدال او معقولیت ته ځای ورکړ شي په 1948 میلادي کال کې د هند لوی وچې د برتانوي ځواکونو تر وتلو وروسته د اگست په 14مه نیټه پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه اعلان شو د امریکا د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد د جنوبي کوریا رهبری ته ویلي چې متحد ایالات تیاری لري چې خپل ټول پوځي توان د شمالي کوریا په وړاندې په دفاع کې ولګوي جنرال دانفورد د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې د هغه هیواد له ولسمشر مون جای اون او د هغه هیواد له لوړ رتبه پوځي مشرانو سره کتلي د امریکا د پوځي وویان کپتان دارین جیمز ویلي چې جنرال دانفورد ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د بلستیک میزایلو سیستم او د اټومي وسلو پروګرام ټول نړیوال ټولنې ته ګواښ پېښولی سي په همدې حال کې نن د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی اون د جمهوري ریاست د لوړ رتبه کارکونکو په غونډه کې وویل دی وایي زه باور لرم چې د امریکا متحد ایالات په اوسني وضعیت ته په کراري او مسؤلانه زموږ له دریځ سره مساوي ځواب ورکړي د جنوبي کوریا ولسمشر ټینګار وکړ چې په کوریاګانو کې باید نور جنګ ونه سي
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلای شي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست د واشنگتن پوسټ وروستۍ څرګندونې چې ګواکې ولسمشر په لانجو کې ګیر دی رد کړي
کوم ځای چې د انستار موضوع دا په بشپړ توګه غلط بیانې ده د افغانستان جمهور رئیس په هیڅ ډول سیاسي انستار کې نه دی راګیر
په همدې اړه باندې د کارپوهانو نظریات هم درته خبرو او اوري چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د کارمندنې کچه ټیټه او د بیوزلۍ کچه پورته شوې ده نن د پاکستان د تاسیس او یایمه کلیزه ده د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ټول یوالي ته وبلل
ہم مختلف نظام ہے حکومت کا تجربہ کر چکے ہیں
پدی ملک کے دا مختلف طرز حکومت تجربے وشوی کار دا چ د توندے نکار اخستو پ زائد د تیر وختونو د تجربو نڅ زد کړه وکړو
د پروگرام په دوی منی مای کی هم یو برخه د یو کلی زرغونو راډیو ډرامې ته زنګړی ده رازو لمړی مطلب ده د افغانستان جمهوریت ریاست هغه سرګندونې رات کړی چې ګواکې ولسمشر محمد اشرف غنی په بیلابیلو ستونزو کې گیر ده دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل وروستۍ غاڼه کې لیکلي ولسمشر غنی د ناامنۍ ترڅنګ د مخ په زیاتېدونکو بیکاری او سیاسي فرصت طلبۍ په ستونزو کې ایسار ده په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي یو شمېر سیاسي کړۍ شته چې ولسمشر محمد اشرف غنی محاصره کړی ده اکرام الله اکرام په دې اړه له کابله دغه رپورټ را لېږلی
د افغانستان جمهور ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ټولو قانوني صلاحیتونو څخه په استفاده د ولس او حکومت په خدمت بوخت دی د جمهور ریاست مرستيال وی نجیب آزاد دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ ورسپانې د ورستۍ غړي دی وی مقاله هغه ټکی رد کړ چې ګوند افغان ولسمشر په سیاسي سنزو کې راګیر دی خاغیل آزاد ویل په هیواد کې سیاسي مخالفتونه او د نظر بیلواله موجود دی خو په وینا ده په دې معنی نه ده چې ګواکې ولسمشر دی سیاسي انحصار شوی وی
کوم ځای چې د انحصار موضوع دا په بشپړ توګه غلط بیانې ده د افغانستان جمهور رئیس په هیڅ ډول سیاسي انحصار کې نه دی راګیر بلکې هغه د قانون پر اساس افغانستان د حکومت او په کول کې د ټول دولت مشرتوب کوم قانوني صلاحیتونه چې لري هغه د په واک کې دي او د هغو څخه د وطن او د ولس لپاره په ګډه اخیستو کار کوي
ښاغلی آزاد دا مني چې نام نشته او بیکاري زیاته شوې خو په وینا حکومت هڅه کوي چې دا ټول ستونزې هوارې کړي دا هم ویل چې راتلونکي میاشت په ځوانانو ته د کارموندنې په هدف نږدې تزر بستونه اعلان شي دا په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو مقاله کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورو ستونزو ترڅنګ په سیاسي ستونزو کې هم راګیر دی ورسپانې لیکي چې د ولسمشر غنی حکومت د ولسی وګړو په خوندي کولو او دوی ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلي دي ورسپانې همدا مسایل په افغانستان کې د خلکو د مخ پر زیاتېدونکو ناخوښۍ قهر ناهیلۍ او د سیاسي فرصت طلبۍ لاملونه ګڼلي دي د مقالې لیکوال وړاندې لیکي ولسمشر لخپلو صلاحیتونو له حد زیات کار اخیسته او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. په مقاله کې دا هم راغلی چې دغه وضعیت ته په پام سره په وروستیو دوو میاشتو کې یو شمیر نوي ائتلافونه هم جوړ شوي دي. د مقالې د لیکوال په باور افغان ولسمشر باید سمدستي اقدام وکړي، اغیزمن اصلاحات رامنځته او خپل نازک او بې ثباته حکومت ته مشروعیت ورکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا دا مني چې افغان ولسمشر د ځینو سیاسي کړیو په انحصار کې دی او له ولسه یې لرې ساتلی دی. د دغه جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر متاسفانه چې یو نیم سیاسور یو نیم کړی دا چېسته چې ولسمشر بېخي ماحصره کړې ده او حتی دوی نه غواړي چې ولسمشر باید ولس سره
د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر د مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق او د بلخ د والي عطا محمد نور په ګډون د افغانستان د ژغورنې په نوم یو ائتلاف رامنځته شوی چې ائتلاف کوونکو په خپلو خبرو کې پر حکومت او حکومتي مشرانو توند انتقادونه کړي دي. دغه شان د پخواني حکومت د کابینې د یو شمېر مهمو غړو او چارواکو په ګډون د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم یو بل ائتلاف هم رامنځته شوی چې دغه ائتلاف هم په حکومت کې د جدي اصلاحاتو دراوستو غوښتنه کړې ده.
و موریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست د واشنگتن پوسټ ورسته څرګندونې رد کړې دي. واشنگتن پوسټ ویلي و افغان ولسمشر د ځینو کړیو لخوا محاصره دی، البته اقتصادي او سیاسي ستونزو ته په کتو. خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د واشنگتن پوسټ دغه څرګندونې د افغانستان په ګټه نه بولي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل په حکومت کې ستونزې شته خو د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره باید په ګډه هلې ځلې وشي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام له ښاغلي استاد ساپی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې ورځپاڼې د څرګندونو په اړه پوښتنه کړې.
واشنگتن پوسټ نه لازمه نه وه چې داخلي انعکاساتو د افغانستان نه یا د ځینو ګروپونو یا د دغو یو شمېر خلکو دوی دا ډول یو ارزیابي وکړي چې هغه آینده حیثیت ته و اقتدار د دې دولت ته دلته په داسې حال کې چې د نړیوال تروریزم په ضد جګړې باندې لګیا دی یو صدقه ورسوي. دا د امریکا په ګټه هم نه ده چې دوی دا خبره کوي او د افغانستان په ګټه ده، یو منفي پروپاګاند په نشه ده.
نو وروستیو نامنیو ته په کتلو سره چې بیلابیل ولسوالۍ سقوط کوي، تاسو فکر نه کوئ چې د نامنۍ او خصوصا د بیکاری د زیاتېدو په اړه د دوی دا خبرې د ریښتینی ووسی؟
یعنی کابل خپل منګه نه تحلیل غواړي. څوک د وطن هم دا انتخابات شته دي، دا کاریګان شته دي او دا څه وایو چې هغه قدرت او توانایی د سیلی رژیم د لیدرشپ په افغانستان کې ډېره پورته نه دی چې دا مسائل حل کړي، بلکې دوی په دې کور وکړي چې جریان لري که دا دوام وکړي نو حکومت سقوط ته هم مراجعه کېدلی شي.
واشنگتن پوسټ وایي چې افغان حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
نو دا خو یو واقعیت دی چې پاتې راغلی. هغه دی دېرش میلیونه نفوس دی، په دېرش میلیونه نفوس کې چې وضع د زراعت هم خرابه وي، سم نیمایي خلک یا د شپېته فیصده خلک اقلا دا بیکاره دي، بیروزګاره دي.
واشنگتن پوسټ وایي چې ولسمشر له خپلو صلاحیتونو له حد زیات کار اخیسته او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. تاسو دا منئ؟ فکر کوئ چې
هم دا څه ده؟ دیکھ زه سره موافق نه یم، ولی چې ولسمشر ډېر دومره حاکمیت او استقلالیت هم شخصي یعنی پرسونل ځان ته نه لري چې دی هر څه په خپل سر وکړي یا کولی وشي یا بل چا ته حق ورنه کړي. دوی سره شریکان شته دي، د همغه ملي وعده د حکومت د راوسته منځته راوستلو له لحظې نه تر اوسه پورې هر یو ته نه حق اخیستی دی او دا هم په خپل حق باندې قانع دی او کار بخې روان کړی دی.
د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام مرکم د پانتون له استاد او سیاسي چارو کارپوه غلی ودیر صافی سره وولیدله. هغه د واشنگتن پوسټ رسپانی ورسې څرګندونې د افغانستان په ګټه ونه بللې او وی ویل چې باید په ګډه باندې د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې وشي. واشنگتن پوسټ ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ستونزو کې ګیر دی، سیاسي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او د بیکارۍ کچه هم ډیره زیاته لوړه تللې ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګي است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د کارمندنې کچه ټیټه شوې او بېوزلۍ هم زیاته شوې ده. دا خبر د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو ولایتي رئیسانو ته د دغه وزارت د نویو پالیسیو د تشریح په سیمینار کې وکړه. د دې خبر اوس مهال په هیواد کې څه کم 2 میلیونه خلک وزګار دي او د دولت اړوند وزارتونه دنده لري چې د ستونزې حل ته د کار او ټولنیزو چارو وزارت نوې کړنلارې او پالیسۍ پلي کړي. په دې اړه باندې خان محمد سیند یو رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې له 2014 میلادي کال را وروسته کله چې د بهرنیو ځواکونو اکثریت له هیواده ووت، په هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده. دا خبره د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یاد وزارت اړوندو ولایتي رئیسانو ته د کارموندنې په برخه کې د نوو پالیسیو د تشریح کولو په سیمینار کې وکړه.
اقوام بانک جهانی نشان میده که نیروی مستعد به کار افغانستان 8.5 میلیون است.
د نړیوال بانک شمیره ښیي چې په افغانستان کې د کار وړ ځواک 8.5 میلیونه دی چې 6.6 میلیونه یې په کار بوخت او 1.9 میلیونه یې یا بشپړ وزګار او یا دا چې دایمي کارونه نه لري.
ښاغلی زکی وویل دا ستونزه له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له لیږد سره سم رامنځته شوې ده. د وویل دغه وضعیت د ښارونو په پرتله په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې په کارګرو ډېر اغېز کړی دی. د وویل شته ستونزې ته په کتو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې په برخه کې نوې پالیسۍ ترتیب کړي چې له اړوندو وزارتونو او خصوصي سکتور سره به یې شریکې کړي. د هیله وخوده چې دغه ارګانونه له دولت سره د شو تفاهم لیکونو له مخې د کارموندنې په برخه کې نوې پلانونه ترتیب او عملي کړي. افغان کارګر هم په دغه هیواد کې له وزګارتیا شکایتونه لري. د زبیح الله په نوم یو تن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار نه ولا دا باید مونږ ته فابریکې جوړ سي چې مونږ په کې کار وکړو. دا خوزګاري او خرص پر تر بلې ذاتي کې نامني چې راځي نو کاروبار هم کمیږي. مونږ خواهش دی چې مطلب مونږ ته کار پیدا کړي، دا شرکتونه جوړ سي، فابریکې چې مونږ ځوانان په کار وکړو.
کارپوهان وایي حکومت باید خصوصي سکتور پیاوړی کړي چې د کار په لټه کې ځوانانو ته د کار زمینه برابرې کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل
اوسنی حالت کې دولت نشي کولای چې کارموندنه پیدا کړي ولې چې دولت محدودیتونه لري. نو دې خاطر چې اقتصادي وده او پرمختیا کې تقویه شي یا په اصطلاح پرمختګ وکړي دولت مکلفیت لري تر څو چې خصوصي سکتور پانګه اچونه او حمایت او ملاتړی وکړي. یعنی اړین کار ده ما هم اقتصادي وده او پرمختیا رامنځته کیږي او هم په اصطلاح کارموندنه رامنځته کیږي.
ښاغلی اکبر دا هم وایي نامنی تر ټولو لوی ستونزه ده چې د پانګونې مخه نیسي. د ټینګار کوي چې دولت د سولې او ثبات ته هڅې زیاتې کړي چې خصوصي سکتور په ډاډه زړه فعالیت وکړي. خو دولت تل ویلي چې د سولې او ثبات راوستلې په لومړیتوبونو کې دي. سو پراختیایي پروژو، پانګو اچونو او داسې نورو فعالیتونو ته زمینه برابرې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو .com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو ته غواګي است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د کونړ والی وایي د دولت وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې په دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دا وایي په دغه بریدونو سره ټولګټي پروژې زیانمنېږي، پلونه، سړکونه، ودانۍ هم ویجاړېږي. په دې اړه باندې روح الله نوري رپورټ را لېږلی.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وی غونډه ته وویل وسله وال مخالفین هڅه کوي چې په کونړ کې پلونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ویجاړې کړي. والی وویل جنگ پردی دی، د پردیو د ګټو دپاره د هغوی په اشاره ترسره کیږي، خو زیان پکې افغانانو ته رسیږي. هغه له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د پردیو د ګټو د پاره ځانونه قرباني نه کړي او باید د سولې لاره خپله کړي او له جنگ لاس واخلي.
جنگ پردی دی، د پردیو په اشاره دی، د پردیو د اهدافو دپاره چې پنځه بېوزله د کونړ باغونونه او فقیر ولسونه به وکړی، اب یا به کوره کا یا به ورته ملکي طرفه زیان واوړي.
د کونړ اوسیدونکي هم له وسلوالو ډلو غواړي چې لومړی د جنگ او جګړو څخه لاس واخلي، په سوله کې خپل ژوند تیر کړي او که بیا جګړې ته دوام ورکوي باید د ټولګټو پروژو د لمنځه وړلو او وطن ویجاړولو څخه ډډه وکړي.
ګوهر ساپی دی، ډیری داسې ځایونه موږ لیدلي دي چې هلته ټولګټو پروژې پلي نه شولې، هغه خلک ډېر پښیمانه دي چې کاش موږ دغه ټولګټو پروژو ته مقور کړی وای چې زموږ په سیمو کې پلي شوې. په کار ده چې دغه وساتو، دا د ټولو افغانانو دنده ده او هغه ورونه مهیله دا ده چې دغسې ورانکارې کړنې ترسره کړي. خیر دی، دغه ټولګټې پروژې دي، په دې باندې سپینګیرې ځي، ځوان ځي، په دې باندې سیاسرې ځي، دغه هیواد پرېږدی چې ترقي او پرمختګ وکړي. او غوښتنه مې دا ده چې راځئ پر ځای د دې چې تخریب کړو ورانې کړو ویې ساتو او نوې پروژې چې عملي کېږي دغې ملاتړ وکړو.
که څه هم چې د دولت وسلوالو مخالفینو د چارواکو د نوو دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي وو چې دوی به نه یوازې دا چې د ټولګټو پروژو د عملي کولو مخنیوی به نه کوي بلکې ساتنه به هم کوي. څه موده وړاندې د کونړ امنیت قومندان ازادي راډیو ته ویلي وو پاکستاني پوځیانو چې د ډیورن فرضي کرخي اخوا ته د ګډو پوځي عملیاتو په نوم کوم پوځي خوځښت پیل کړي، د افغان دولت وسلوال مخالفین د ډیورن فرضي کرخي دې اړخته راړولي او دغه وسلوال غواړي چې د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو او مرکزونو بریدونه ترسره کړي، خو دوی ځپلو او د بریدونو شنډولو ته پوره چمتووالی لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه. پاکستان نن د خپل تاسیس او خپلواکۍ د اویایمې کلیزې د لمانځلو مراسم په اسلام آباد او څلورو ایالتونو په مرکزونو کې د توپونو په ډزو سره پیل کړل. د خپلواکۍ د کلیزې دغو مراسمو ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي او هغه داسې مهال ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې څو ورځې وړاندې د یو بل ملکي حکومت صدر اعظم نواز شریف له قدرته لیرې کړی شو. تر اوسه 15 ملکي حکومتونه په دغه هیواد کې نه دي توانېدلي چې خپله دوره پای ته ورسوي. د پاکستان د تاسیس را په دې خوا په اویا کلونو کې پوځ تقریبا نیمایي وخت د دغه هیواد ځواکمن پوځ واګې په لاس کې درلودي. نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
پاکستان نن د خپل تاسیس او خپلواکۍ او یو مکلی زلمانځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملي بیرغ پورته کړ. په دې مراسمو کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او د چین د صدر اعظم مرستیال وانګ یانګ هم حضور درلود. وروسته به د پاکستان ولسمشر یو شمېر وتلو پاکستانیانو ته مډالونه هم ورکړي. په 1940 کال کې د هند له لویې وچې د برېټانیا تر وتلو وروسته پاکستان د اګست په 14 نیټه خپلواکي اعلان کړه چې د 20 پېړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې رامنځته کړې. ویل کېږي په دغو شخړو کې به دواړو خواو ته 1 میلیون وګړي وژل شوي وي. د پاکستان رقیب هند بیا سبا د اګست په 15 د خپلې خپلواکۍ او یو مکلیزه لمانځي. فرانس پرس اژانس اویا کاله مخکې د هند لویې وچې د جلاوالي ځینې مهمو ټکو ته کتنه کړې ده. برېټانیا له 1950 کال وروسته د 190 کلونو په مخه پر هند لومړی د ختیځې هندي کمپنۍ او وروسته د شاهزاده له لوري واکمني چلولې. کله چې په 1940 کال کې برېټانوي هند اویا کاله مخکې په دوو برخو وویشل شو، شاوخوا 400 میلیون وګړو پکې ژوند کاوه. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان نن نږدې 200 میلیون، هند 1340 میلیون، او بنګلادیش چې وروسته له پاکستانه جلا شو 163 میلیون وګړي لري. کله چې پاکستان له هند ځان جلا او خپلواکي اعلان کړه، ورپسې شخړې ونښتې چې اټکل کېږي 1 میلیون وګړي به پکې وژل شوي وي. ویل کېږي د جلا کېدو په تړاو شخړو کې په دواړو خواوو کې پر 83,000 ښځو او نجونو جنسي تېری شوی دی. 15 میلیون وګړي له یوې سیمې بلې سیمې ته کډه شول. هندوان او سکان د پاکستان له خاورې هند او له هند هم بلې غاړې ته مسلمانان کډه شول. په یوه ورځ کې له پاکستانه هند ته د کډوالو په یوه کاروان کې 4,00,000 کسانو چې زیاترو یې پلی مزل کاوه تلل. د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته هند او پاکستان په خپلو کې درې جګړې وکړې چې دوی د کشمیر د لانجې پر سر وي.
ومردل چې پاکستان نن د خپل تاسیس او خپلواکۍ د اویایمې کلیزې په مناسبت یو لړ مراسم ترسره کړل. په مرکز اسلام آباد او څلورو ایالتونو کې د توپونو ډزې وشولې. صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او ګڼو نورو مشرانو په تیره بیا ولسمشر ممنون حسین خلک یووالي ته راوبلل. په همدې اړه باندې د زیات تحلیل لپاره د آزادي اروپا راډیو د مشال څنګ له ایډیټر داود خټک سره مخکې خبرې وکړلې، او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې په پاکستان کې دغه د خپلواکۍ او تاسیس ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې ګڼ سیاسي تحولات رامنځته شوي دي، نتیجه به یې څه وي او دغه ورځ څنګه حال کې نمانځل کېږي؟ ښاغلی خټک وایي
د هند او پاکستان د ازادۍ د ورځې چې هر کله منځل کیږي نو دا دواړه هیوادونه یو بل ته خپل خپل زور ښایي. پاکستان بیگا خپل زور او خیلو لکه د واگا په پوله باندې، د هند سره چې کومه د پاکستان پوله ده په پنجاب کې هغه ته واگا وای، د واگا په پوله باندې دی یو لوی تقریبات جوړ کړي و. هلته یو جشن و، یو میله و. بیگا د شپې 12 بجو نه ډیر نه وخته پورې داسې روانه وه، او هند به نن هم دغه خپل زور ښیي. نو دا د ازادۍ د ورځې اوس داسې یو حال ته رسیدلی چې دا یو بل ته فوجي قوت او پوځي زور ښیلوي. سو پورې چې د سیاسي هلو ځلو تعلق دی، عامو حالاتو کې خو ټول ګوندونه او ټول سیاسي پوزي سمره چې دی اغي د یووالي یو خودنه کوي خلکو ته خای چې مونږ یو یو. خو کبيګا مونږ ګورون د عمران خان او شیخ رشید د دی یو لوی جلسه و په پینډه کې، او الته کې هم دی د نواز شریف په ضد باندې غوښونه وکول، د وړاندې نواز شریف هم غوښونه کړي. نو تاسو معلومیږي چې دا ټولنه یعنی د سیاسي
خپل منس کې د خلکو حالات اوس د کړکیچونه چې رامنځته شي، خپل خلک په څه حال کې دي، مایوس دي، څه رقم حالت کې دي؟ ځکه چې په خو به جشنونه او خلکو هم کله کله دغه سي جشنونه کول دي تاسیس د ورځي یا د خپلواکۍ د ورځي په خاطر باندې.
بده خبره ده دا چې په پاکستان په سیاست کې چې دا اوس کم حالات رامنځته شوي دي، نو د دې سره خلک ډیر زیات تقسیم شوي دي. په دې کې یو تقسیم مخې ته راغلی دی، او هغه تقسیم تر دې حده چې د ازادۍ د ورځې هم هغه خلک یو کړی نه دي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې چې کله د ازادۍ ورځ راځي، نو لکه څنګه چې ما په سر کې تاسو وی چې دا د ازادۍ د ورځ زیاتره دا د پوزي قوت د مظاهرې یو ورځ وي، نو خلک همیشه د پاکستان سمره ټلویزیون چینل لکه تاسو وګورئ، پاغي باندې به د پوز ترانه نشر کیږي، پاغي باندې به د پوزیانو تصویرونه وي، داغي عکسونه به وي باندې. د سیاستوالو پیغامونه به ډیر کم تاسو ته مخې تراشي. خو باید زه ووایم چې د دې ازادۍ په ورځ باندې چې پاکستانیان سمره پاکستانیانو کې تقسیم رامنځته شوی دی، سمره د یو بل نه لریوالی د سیاسي سوچ په بنیاد باندې رامنځته شوی دی، داسې چرته مخکې نه
مضبوطوالي ته اشاره وکړه. پرون نواز شریف بیا یو ګواښ وکړ او د انقلاب د رامنځته کولو خبرې وکړه، پوځ هم تر انتقاد لاندې ونیو. فقط لنډ کوی چې په داسې حال کې به کېدای شي نواز شریف هم په خلکو کې ډیر زیات نفوذ ولري، څه به کېږي؟ بالاخره پوځ به مداسې په قوت پاتې کېږي او لکه څه به متزلزله کېږي؟
نواز شریف چې هغه د مرکزي پنجاب سره تعلق لري، او همیشه دا ګڼل کېږي چې د مرکزي پنجاب خلک د پوز په څنګ باندې د پوز تر څنګ ولاړ وي، خاص کر نواز شریف. خو د نواز شریف لخوا دا قسم بیانونه راتلل، دا یو ښه علامت نه دی. دا د پوز او د مرکزي پنجاب کم چې د پوز ګډ دی، داغې ترمنځ یو طریقې سره یو تقسیم دا ښایي، نو دا یو ښه علامت نه دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګ ایډیټر داود خټک چې د پاکستان په وروستیو حالاتو باندې لمونږ سره خپل نظریات شریک کړل. په سیمه کې پاتې کیږو. یو جالب راپور تاسو ته اورو، هغه دا چې په هندوستان کې د پخوانیو پاچاهانو بې شمېره ماڼۍ پاتې دي، خو د امید بهون په نوم په راجستان کې یوه ماڼۍ ولې مشهوره ده؟ ملالۍ بشیر جزئیات اوروي.
د هندوستان د ډیموکراسي اول سیزی کیږي، او په دغه هیواد کې شاهي ماڼۍ مخ پر وده دي.
د 1944 کال په دوبی کې د امید بھون مانی په پرانست غونډه کې د ګډون لپاره د شاهي کورنۍ سلګونو کسان راټول سول. دا مانی له ډبرې جوړه سوې وه چې د هندوستان په جودپور کې ده او د خپل ډول اخري مانی ده. درې کاله وروسته هندوستان له استعماري واکمنۍ څخه آزاد سو او تر 500 زیات دولتونه چې د خپلواکو مشرانو لخوا اداره کېدل له ناڅرګنده راتلونکي سره مخامخ سول. دغه دولتونه د وخت په تیریدو سره له منځه ولاړل، خو هغه کورنۍ چې د امید بھون ماڼۍ یې جوړه کړې وه اوس هم پر هغه حال ده او غواړي د دې ماڼۍ یوه برخه هوټل کړي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې په دغه ماڼۍ کې 348 خونې یا کوټې دي او د نړۍ له تر ټولو غوره ماڼیو څخه ګڼل کېږي. د وایسرای کور په نوم فلم کې هم دا ماڼۍ کارول سوې ده. په دغه فلم کې د برتانوي امپراتورۍ اخیری او خونړۍ ورځې انځور سوي دي چې په نتیجه کې یې په 1948 کال کې پاکستان جوړ او له هندوستانه جلا سو. دا ماڼۍ په راجستان کې ده چې د خپلو لاسي توکو لپاره مشهور دی. ماڼۍ د راجا امید سنگ په نوم نومول سوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي په افغانستان کې د سیاسي اختلاف او بیلابیلو نظرونو موجودیت د دې معنی نه لري چې په دغه هیواد کې ولسمشر تر سیاسي انحصار لاندې دی. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر وایان نن ازادي راډیو ته د واشنگتن پوسټ د یو رپورټ په اړه وویل چې د سیاسي انحصار خبره غلطه فهمي ده. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سرپرست نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې وسوالو طالبانو ته په تیرو 48 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې سخت زیات زیان رسیدلی دی. طارق شاه بهرامي وویل چې وسوال طالبان د جګړې له شدت سره هم نه دي توانېدلي چې خپل ستراتیژیک هدف ته ورسیږي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ له مرکز څخه نن وسوال طالبان وایستل شول. د غورماچ ولسوال مولوي عبدالله وافق نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز د هوایی عملیاتو له امله وسوال طالبان تېش تر سوي دي، خو خبرداری ورکړ چې کسیمې ته زیاته مرسته ونه رسیږي. د آبی ګرمک او کمپچنایي په سیمو کې پوځي پوستې شایي له خراب وضعیت سره مخامخ شي. د پاکستان خلک نن د هغه هیواد د تشکیل او یایمه کلیزه لمانځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د خپل هیواد ملي بیرغ پورته کړ او خپلو خلکو ته وویل چې په خپل هیواد کې اعتدال او معقولیت ته ځای ورکړي. او د بورکینا فاسو په پلازمینه کې نن په تروریستي حمله کې د چارواکو په وینا لشتلجه 13 تنه وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د بورکینا فاسو حکومت ویلي چې حمله پرون ماښام ناوخته پیل شوه. د حملې هدف یو ترکی رستورانت او د حملې د ټولو قربانیانو هویت لا نه دی څرګند.
د خبرونو تفصیل په ویب پانی باندې کتلای شئ. www.azadiradio.org موږ آدرس ته. اوس هم مرزی احمد زئی ته غوږ دو چې د سپورت نړۍ خبرونه چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ځوان لوبغاړي راشد خان د سی پی ایل لیګ یا د ویسټ انډیز د کورنۍ تجارتي سیالۍ په لړ کې په لومړي ځل د غوره لوبغاړي ایوارډ خپل کړ. تېره شپه د دې سیالۍ په لړ کې د امازون او سټار لوبډلو ترمنځ سیالي ترسره شوه چې راشد خان په ټاکلو څلور اورونو کې د سټار لوبډلې دوه لوبغاړي وسوځول او نهه منډې ورکړې. یاد سیالۍ چې د ویسټ انډیز په ډیرن سمی ملي کرکټ لوبغالي کې وشوه، د راشد خان دوی د لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. تجارتی سیالی کې د راشد خان تر څنګ بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم لوبیږي چې تر دې دمه یې خبرتیا ښودلې ده. د افغانستان د تکواندو د آی ټی ایف لوبډله د آسیا کپ دریم پړاو سیالۍ کې د ګډون په هدف نن د تاشکند پر لور روانه شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په بېلابېلو وزنونو کې د ځوانانو، تنکې ځوانانو او لویانو ترمنځ په انفرادي او ګروپي ډول ترسره کیږي. د افغانستان په دغو سیالۍ کې د وروزونکو په ګډون د تکواندو لس کسیزه لوبډله ګډون کوي. د آسیا کپ دریم پړاو سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر له 13 تر 14 د ازبکستان په کوربتوب سرکېږي. د دونی وردا چې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان د تکواندو لوبډلې په دغو سیالۍ کې ګډون کړی وو او پکې اته د سپینو زرو او درې د برونزو مډالونه اخیستي وو. او د اسپانیا د سوپر کپ فوټبال سیالۍ په لړ کې تیره شپه ریال مادرید بارسلونا ته په خپل کور کې 3-2 پر وړاندې ماته ورکړه. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:30 بجې د اسپانیا په نیو کمپ استډیوم کې پیل شوه. د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ به بله لوبه 3 ورځې وروسته د اګست په 12 نیټه ترسره شي. دغه لوبه د ریال مادرید په کور یعنی سنتیاګو برنابو په استډیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې لوستلی شي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي په تیرو 48 ساعتونو کې وسلوالو طالبانو ته په غورماچ، میرزا اولنګ او جانیخیلو کې درنه تلفات اوښتي. طارق شاه بهرامي په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیمو د بیرته نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. په ورته وخت کې ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تر څنګ حکومت باید د خلکو امنیت هم ټینګ کړي. وصل وصال د طارق شاه بهرامي د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ښاغلي بهرامي مرکه اوریدلې او په اساس ریپورت جوړ کړی چې همدا شپه د کابل په سټوډیو کې د موږ د جزئیات اوروي. مهرباني.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي په روان کال کې وسلوال مخالفین خپل هیڅ ستراتیژیک هدف ته نه دي رسیدلي. طارق شاه بهرامي د دوشنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل چې که وسلوال مخالفینو یو شمېر پوسټې ولسوالۍ نیولې نو افغان ځواکونو ترې بیرته نیولې دي. ښاغلي بهرامي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د دولت وسلوال مخالفینو ته د فاریاب په غورماچ، د سرپل په میرزا اولنګ، د پکتیا په جنیخیلو او د بدخشان په تګاب کې درانه تلفات اوښتي. تاسویلشم چې په تیرو 48 ساعتونو کې کوم عملیات چې په غورماچ کې د دوی لخوا ترسره شوي له شدیدترین عکس العمل سره مخ شوي او درانه تلفات لیدلي. دا شان کوم جنایت چې دوی د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کې ترسره کړ زموږ د درنو هوایي حملو لاندې راغلل او اوس مهال د دې سیمې د بیرته نیولو لپاره زموږ عملیات دوام لري. خغل بهرامي وایي افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي سو له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د پداسیال کې چې د فاریاب ولایت سیمه ایزو چارواکو پرون ویل چې د دې ولایت د غورماچ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوې. د ولسوالۍ تیر کال هم د طالبانو په لاس سقوط شوې و چې فاریاب ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له سفر وروسته طالبان بیا په شا وتنبول شول. د سرپل د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ کله هم د سو ورځو رئیس د وسلوالو طالبانو ول کېلاندې ده. وسلوالو مخالفینو میرزا اولنګ کلي ته په ننوتو سره د دې کلي یو شمېر خلک په ډزو وژل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د وسلوالو مخالفینو دغه کار جنګي جنایت وباله. د شند یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ هم اوس مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. په ورته وخت کې د ولسیرګي یو شمېر غړي وایي که څه هم وسلوال مخالفین په روان کال کې خپلو ستراتیژیکو موخو ته نه رسېدلي خو دوی هره ورځ په خپلو حملو سره ملکي وګړو او نظامیانو ته مرګ شو پلاړه وی لاړلې. فوزیه کوفی وایي
تلفات ملکی که همه روزه به مردم ملکی می آید.
هغه تلفات چې زموږ ملکی خلکو ته هر ورځ اوړي او د خلکو قتل عام کیږي هغه مواردی چې جواب باید حکومت وایي. که حکومت وایي چې طالبان خپل ستراتیژیکو موخو ته رسیدلي خاید هغه خلکو په حق کې یو اندازه بې انصافي وي چې هر ورځ په ځینو سیمو کې وژل کیږي.
انصافي د برابر کشتن عمو مردمی باشه که هر روز در مناطق مختلف تلف میشه.
اغلی کوفی وایي حکومت ته پکار ده چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې یو نوې ستراتیژي برابر کړي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي د سرګندونو په اساس مو د وصل وصال رپورټ ته غوږ کېښود. د طارق شاه بهرامي ځانګړي مرکه له ازادي رادیو سره په راتلونکو پروګرامونو کې مه هېروئ. اوس هم ورزو غزنی ته د غزنی امنیتي چارواکي وای په یو لړ عملیاتو کې شاوخوا 160 وسلوال مخالفین وژل شوي. د غزنی امنی قمندان سرپرست مصطفی مایار ازادي راډیو ته ویل څو ورځو راهیسې طالبانو د ځپلو په هدف په بیلابیلو سیمو کې عملیات روانو. اخوا د غزنی د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالان وایي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شویو عملیاتو کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. شریف الله شرافت په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د همدغه ځانګړي او تفصیلي رپورټ په خبرېدو سره د پروګرام د دویمې برخې د یو کلیز غږونو راډیوي ډرامې وخت هم رسیږي. نو دغه دواړه موضوعات تاسو توجه غواړم.
که څه هم د غزنی ولایت ولایتي شورا او مدني پالین وایي چې د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخ دي، خو د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې دغلته یې په روانو پوځي عملیاتو کې وسلوال طالبان سخت ځپلي او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړي دي. د دغه ولایت د امنی قمندانۍ سرپرست مصطفی معیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې په څه کم یو میاشت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د خالد په چوکاټ کې درې پوځي عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي چې په دغه عملیاتو کې 116 وسلوال طالبان وژلي او 3 تنه یې نور ټپیان کړي، او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال 8 افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
خالد عملیاتو په چوکاټ کې کوم عملیات چې غزنی ولایت په سطحه باندې پلانګزاري شوي، چې هغه شامل د مشعل عملیات، دوهمې طوفان عملیات او دریمې همدتندر عملیات، چې د ګیرو ولسوالۍ، اندړ، قرباغ او مرکز د غزنی شاوخوا پلانګزاري شوي دي، او همدارنګه د واغز ولسوالۍ په شاوخوا کې، د دیرک ولسوالۍ په مرګ پاتو کې هغه عملیاتونه تطبیق شوي دي. شروع دی عملیات نه تر دې دمه پورې چې زه ستاسو سره په تماس کې یم، خدمت تلفات 116 نفره تلفات دښمن ته راوښتي دي، او همدارنګه 3 نفره دښمن ته د سخت زخمیان راوښتي دي. ولې په جریان کې د کوچني کریکي عملیاتو د کري شهر په شاوخوا کې درلودله مجموعاً 1400 تلفات د توس قوتو شامل د ملي او د ملي پولیسو لري.
ښاغلی معیار وایي د دغه عملیاتو پر مهال یې زیات شمېر سپکې او درنې وسلې هم له وسلوالو طالبانو څخه نیولې او ور تخریب کړي دي. که څه هم د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ځپلي، خو بل خوا بیا د دغه ولایت والي انجینر عبدالکریم متین وایي چې د غزنی ولایت یو شمېر ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي، خو وایي چې د دغه تهدیدونو په وړاندې پوره آمادګي لري. ښاغلی متین وایي چې د دغه ولایت پر دیاکو لسوالی تیر شپا وسلوالو طالبانو یو ځل بیا ډلې بریدونه کړي. نوموړي وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه په شاتمبولې او د یادو بریدونو پر مهال ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې، او په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال یو افغان سرتیری هم ټپي شوی.
تېره شپه هم چې دوی حمله کړې، دا یو کلی د لغوات په نامه نمیږي، په دغه کلي کې پوسته ده. پور پاسا درې نفره دوی مړه دي او د 15 کې زخمیان دي. د موږ یو د ملي اردو سرباز سړی یو زخمي دی.
ښاغلی متین وایي وسلوال طالبان ځکه هڅه کوي چې دغه ولسوالۍ په خپل واک کې واخلي، د ده په خبره چې غواړي ګاونډي ولایتونو لکه وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو ته خپلې لارې خلاصې کړي. نوموړي وایي هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې دوی خپل شمو هدف ته ورسیږي.
په دغه باندې دی غوړی هم دغه لار خپل ځان ته خلاص کړي، او که په دې احمد تیری ډېر زیات حضور نه لري، روزنه خان بیا وردګو، لوګر، پکتیا د ټولو ساحو ته دوی لار او سلري یو ډېر اسانه ده، چې دوی وردګو سره باندې نور هم فشار واچي، په لوګر هم خروار دا ممکن اسانه ونیسي، تر څو چې بیا او اندرو دا منځ ته پاتان ته ځي.
وسلوالو طالبانو تازه د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نامنه ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو له ولکې څخه زیات شمېر ولسوالۍ وتلي او د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت ولایتي شورا او مدني پالین وایي چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د 2 لپاره عملیات ترسره کوي. دوی وایي چې دغلته افغان امنیتي ځواکونه تر 2 عملیاتو وروسته بیرته ګټلې سیمې خوشي کوي او خپل زړو مرچلو ته راځي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو وکیل امان الله کامرانی او مدني فعال مجیب جړان د ازادي راډیو ته داسې وویل:
کله چې کوم عملیات ترسره کیږي، له بده مرغه څو ورځې عملیات دي، د خلکو په کلي کې دوی وي او په سیمه باندې کې اوسي، خو تقریبا 15 ورځې په سیمه کې عملیات ترسره کیږي. بس طالبان له هغې سیمې فرار کوي، په هماغه سیمه کې دي، کله کوم چېرته مینونه یادوي هغه په امنیتي ځواکونو باندې شوي، او له هغو 15 ورځو یا 6 ورځو یا 10-15 ورځو وروسته دوی بېرته ځي خپلو سیمو ته. طالبان هم راځي خپلو سیمو بېرته، هغو سیمو باندې واک چلوي، او داسې
مشکلات زیاتې له امنیتي تهدیدونو څخه لېږي تر نورو کلو، او د غزني اداره هم داسې سره سولېدلې ده، پرسونل هم ورا له لاسه ورکړی ده.
دا یادونی وارد چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت او د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا ډرامه خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې د طیبې همکارانې د مبارکۍ لپاره طیبې ته راغلې وې. طیبه د خپل استعداد او په کارونو کې د اخلاص له برکته د څارنې او تفتیش ریاست ستایلې وه. اوس به واورو چې ماوینا نفیسا له شاګردانو سره کومه مهمه او جدي موضوع شریکوي.
شاگردانو تاسو شور مکوئ چې یو بل په خبره سره پوښو.
غلی شئ او شور مکوئ.
آفرین، داسې چې آرام وئ نو ټولې خبرې به په زور او په زیر واورئ. بیا به یو ښه فکر هم پرې وکئ او عملي به یې کوئ که څنګه؟ عرفه، ته د شاګردانو استازی یې، ځواب یې راکړه.
ولې نه ماونه صاحبې، خو خبره دا ده چې څه خبره ده؟
خبره دا ده چې زه له تاسو نه سخته ګیله منه یم. له ادارې سره مې خبرې کړې دي. زما هیله تل دا ده چې تاسو په درسونو کې لایقه او په اخلاقو کې د خلکو لپاره مثال وګرځئ.
نو معاونې صاحبې، موږ څه کړي چې ته رانه خفه یې؟
په تاسو کې ځینې داسې څه کړي او کوي چې د یو ښه شاګرد یو مسلمان ځوان سره نه ښایي.
هلکانو، تاسو شور مه کوئ. معاونې صاحبې، زه خود حیران کړم چې هر بات مو کړې وې راته وې وایا.
درته وایم په تاسو کې ځینې داسې بد کړي چې نجونې ځوروي، چې په لاره تېرېږي نژداره خبرې ورته کوي. څوک چې دا بد اخلاقي کوي ودې شرمېږي. دا کار د یو ښه شاګرد او ښه انسان سره نه ښایي.
نه پوهېږم، زه وایم چې زموږ د مکتب هلکانو به داسې نه وي کړي.
درته وایم چې دا بدې کړي دي. د نجونو ازارول او تنګول د دین خلاف عمل دی. دا یو بد کلتور دی. ځینې ځوانان دا بد عادت لري. د ډېرو نجونو د مکتب او تعلیم مخه یې نیولې ده.
معاونې صاحبې، نو اوس موږ ته لاره ښایه چې موږ څه وکړو؟
لاره یې دا ده چې تاسو خپل ګریوان ته سرونه ښکته کړئ. که ستاسو خویندې څوک وځوروي او بدې خبرې ورته وکړي، تاسو به څه احساس ولرئ؟
توبه معاونې صاحبې، دا څه وایې؟ له حسینه بس.
بس نو ګورئ شاګردانو، ټولې په خلاصو غوږونو واورئ. که په تاسو کې چا د چا خور او لور ازاره کړې وه او ما ته شکایت راورسېدو، له مکتبه به ایستل کېږي او څه چې قانون وایي هغسې چلند به ورسره کېږي.
یا څه خبره ده چې لیونی لیونی پښې او لاسونه غورځوي؟ او پاس در سره کارغه ده وطن کې
موسا ګله. کارغان خو مې ملګري دي. حضرت بدمشه ته مې هم ملګری چې دا ومې لیدې د ډېرې خوشحالۍ نه په ټوپونه سار شوم.
نو ما ته ولې خوشحاله شوې؟ زه به کوم رنځ درمان یم؟
وایم ته سم دم کیمیا بوټی د هر مرض درمان عزت بدمشه.
اندازه؟
اوهو، خبره دا ده چې یو څه شهر از مکه آبادوم، ته به هم راسره مرسته وکړي.
ولې نه، ولې نه ته وایه. خو چې دا ملا مې نه خوږېدی او دا خپه مې د زنګون لاندې نه وای.
ځه دا بانې دې نه منم. زړه دې مه غوځوه، شهر از مکه نه در باندې آبادوم. زړه دې بدمشه یو چا ته میلمستیا کوم چې په پسته توشکه ناست وي او ښه وریښمین بالښت ته یې تکیا کړي.
والکه، دا خو به نو ډېر خوند وکړي. د دې مېلمه خو د چا خبره خولۍ په غوړه کېده. خو دا مېلمه چې لږ څه نور هم ونازول شي ته وایه که نو بیا به یې بخت بیدار وي. یاره زه خو وایم چې د خوراک څه غم یې وخوره که نه. نو دا میلمه با دیر پا مزو کی توائی که
وایم مخی تا بای رقم رقم خواندوال شایان لکه دیشی دو چای
وای
ورس را گرم نرم پراتی
ویدی
زلو بای رقم رقم میوی خلند ایدا چی یو دا مرغای پای بنوی نور با دا دنیا طول خواگو خواندوال شایان وی
احا زما خو خلی ور تو با وکلی توائی که خود عدد گولیه دای زد من میلمه دیت زوک
زد پدمشا نم بای نرا بانده اخلی
نه نه توائی که مکوانو نمی را تو اخلنو زن دی نیسم که چیه تسو زبم ورسار راشم
دا میلمه می مخیطا ناس دای زد پدمشا نمی دای موسا گل
تصور چی در تندنم اخ
چکه مقدراتا پلارو خیشت پیش که
در اتوه چه دا میلمستیا پکوم خوش علی را تا کهوی
میلمستیا خوزه که در تا کهوم چیز را دی بادمش پسات تا میملاتر لیوا دشپی با پخوبونو که کاماران وجده آوی را پسی و استانسیت می ومن لارام و ملاس واخشت وست داسی آرام خوب کهوم لکه دا جنت پا بالختونو می چه سری خیوی
دل حرام ویری دی چی بیا با دی دوار جهان خواروی او کل پولیس مرسل ویری دی چی ده باز غندی با عملی وی چی ده فساد و رشوت والا خلکو تا زولنی وروا چوی
جونو تاسو خوله ده چنبه غلی که چیزی ده اسلام پلار ده مبارکی ورکم
ده اسلام موری اول مبارکی بزده در کرم ده خیسته و ده گل غنده گرد مبارک شه ویم طول عمر سره خواگه و خوشحال و سی خدای ده خول مسیحانو نیاکه ده خیر سره
آمین ده اسلام پلاره استاده هم مبارک وی تام تری خپه مشه او گلاله ده هم خدای نخپه کهی گلاله تا و اسلام تا ده هم استاس جوڑکی دل مبارک وی مننه تروری
اسلام ازویا تا و گلاله تا ده نیو جوان مبارکی وایم بچه
مننه پلار جانا خدای ده استاس و غم نره کهوی
شفیقی تروری میلمانه منی وی جان وی سب قریشم دی میلمانه قدمونه دی زما پلی مووی مرسل گله استری میشه
خیر و ستروری تا و خان سایت دیم دا خوشحالی مبارک وی
ایزت منده واسه مرسل بی بی خدای ده پکارونه که نوهم در جل باره که
جنده حوسی گلالی گلی خوشحالی ده مبارک شا او دستی علی ده مبارک شا استاد جن ملگری تا دیام مبارک وی
کور دی وادان
خادش مرسل منه نه گلالی یو بل زیره در من دیام پورا شو چی پا واده که بایدی ده موسیق دلی سینجونی وطنی او میلی ترانه را گوی آها غده دو وطن دو بلبل سیل را رسیده ای بانجونو چه تا گوره لموزیک سر میلی ترانه پایل که
دی تو خوشحالی
اسلاما تو دیر خوشحاله شده رزی من زستا ناویم دامی ارمانو اونن زما پا واده کی زما دا وطن ترانی غگیگی زد دنیا بخت آور ناویم
خدای دادا که او پختانه در نو کم غصه که که خوبه نه
وی جار گل پری گلی زرد بدمش از تا خبر دازی را لگیگی لکه دشی دو چای او ورسر غلی او پسته پراتی
خانو دارا تو ویا چه پدی ورزو که دی دازی خوب لیدلی دی که نه چه زمون کورتا یو کال مرغی او یا تک شین او زرخون تو تیره غلیوی خواگه خواگه آوازونه کوی
هاي هاي گل پری گلے داس خوبونه بختور خلق وینی ما نه دلی دلی
تام بختواری زام بختوارم خدای میرا بنا دی یا کل مرغی او یا زرغون بنا کی توتی به پکور کرا پیدا شی په خیر
زجت بدمشه لخ کل مرغی او زرغون توتی نه خبستا مطلب کل ماشوم نوی
بس هم داسه و بولا
واو را گل پری تا خبر ای کنا یو شین توتی براشی او دادا برا تا وای
ای دی شین توتی پلارا تو سندر پریگ دا اخ او را زمون کلی تا دیکی زینا داکترانو او نرسانی او دل را غلی و
خاز رو دی پادمشا نو زیره دی پی وکا او کنا
او دا هر چه میورتا ویل
نو بیا اغو خزینا داکترانو چه ویل زیره دی پادمشا تکی پر تکی بای راتا وای
راتاوی ویل چه تن نری امیدوار شوی چو زل با کلینیک تا رازی
چه دا کلینیک تا باید چل پارا رازی
ویل چه حال تا با وقت با وقت واکسین در تا کیگی دی خوراک او چخاک پا بارا که با در سر خبری کیگی خ خوراک بکوی درانه شهر با نپورتا کوی
ای گل پری زرده بدمشه تا دی یو خان میرمنه ای خ خواره بزده در تا تایاروام درانه شهرم تا موڑا دو بو منگی با هم پتیک تار که در تا راوڑم خدا دی کلینیک خبر پریک دا کلینیک تا با نزی
عزیزانو و موریدل چې ګلپری لخپل خاون خدایداد سره کلینیک ته د تک خبره یاد کړه خو خدایداد اجازه ورنه کړه خګران اوریدونکو تاسو څه فکر کوئ که خځې لخپل اسلامي او انساني حقونو محروم شي نو به د اغیزه به پر ټولنې په ځانګړي ډول پر خځو څه وي دا هم وایي چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمیره را ولېږئ 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي
زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی های های وطن های های وطن های های وطن خدایا تا تیرا اوکھڑا چیو نر تیرا پرن خو خدایا دا دے ترا وکڑا چیو نر تیرا پرن خو ہر کمرہ پا جے تک یا شولا کا شگارا شڑی گی ہر کمرہ پا جے تک یا شولا کا شگارا شڑی گی یو باتر ملت غرقی دی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن
خدایا سرنگ بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی دا د څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمرغو خلکو نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي
غل تشم لوی چپ نر باندې وی لکا شملہ غل تشم لوی چپ نر باندې وی لکا شملہ غل تشم لوی چپ نر باندې وی لکا اس پہ حرکت دوچ گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ حرکت دوچ گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ಪ್ರಮೋ ಬಸಲ್ ಇವ ನಳೆದ ಮೇಡನೆಯೋ